سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاسادهي رادیو نامري د خبر خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې یو 14 ځینو کسانو ته مرګ شو بلړول ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد ستران پر خپل اکسپان لیکلي دي چې 14 د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهرنو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات اړولې دي. هغه لیکلي چې د 14 د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو ته کله چې خای پیخه د ماین د 14 لکبل رمست شوی د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجو شوی یو شمیر خلک پکې مړه او ټپین شوی دي. دغه طالب چرواکي نور چوسیات ورنکړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیخ مسولیت منلای نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلی وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلی دی. پیښه یک شنبې ناوخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردوبا اتموزا سیمې ته نږدې شوی ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلی دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. نازدي رادیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کون چې په اروستي و سولې زو مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلو ورځ جام مخکې درې شلو ورځې نړیواله لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدلای شي. وړاندې به د کابل په شارنو کې د روستي برید پاړه او همدارنګه 14 پاړه به درته چوسیات تر کړو چې روستي چوسیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوروي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي.
ملپلو د کراچۍ په بندر کې د ور لګېدو له کبله افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې ده ټول معلومه شوې دي. کڅنګ څه دې دغه یو هټه کړ شوې ده هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي خو بل پلو بې وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالبه هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه خریدا سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې 14 ځینو کسان ته مرګ شو بلړولي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد صدران پر اکسپانې لیکلي دي چې 14 د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهرنو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د 14 د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بل معتبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت حالت لامل د نوم د نخبری دو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت هم معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي چې پکې ښکاري دغه چاودنه د شرینو په ګلفروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیات لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ستولو په موخه حج کیمپ ته لیږدول شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو له لورې نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیولله سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان به شفخانه بوده،
مور په روغتون کې بستر و. پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یې یووړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسې کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یوه بل افغانه میرمن چې د اسلام آباد په یو بله سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې 2 ځله د پولیسو له لورې نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځلې ونیولم، خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یکشنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یکشنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلې او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
لنوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمیر ده هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی دی غوښتي چې بیا نوملیکنه ونه کړي. نور تفصیل له فیروزې عزیزې نه اورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجران که یوزل پری حج فرض دی تا دوه یا تری زل حج ادا کول و پرزای وارده دا چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزب او بی وزب که خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارد نظر لدی
خصوصا د منطقه ما د سمنګال په توګه سایبای هم داریم کې 93 دفعه او 4 دفعه هم ثبت نام کردنه.
په ځنګړي توګه زموږ په سیمه سمنګان کې مقتصي حجیان هم لرو چې څلور سلې نوملیکنه کړي، قره کشي شوی او حج تتللی، ځینی ان 15 ځله تتللی د سالې باندې ولا کړي. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي بلوا متزلزل حالت کې او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوی یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري. موږ د دوی د تګ مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تګ پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 43مې پیل سوی او د دلوې تر 4مې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی و وایي په مقرر ټول حج تتلل د شخصي وړتیا او دینی احساس لمخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر افتنه نداریم، چرا که په حجوم بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری ځکه چې ګڼګونې او تقاضا زیاته ده. هر څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي، لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کېږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,02,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي، او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته، او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول یې مستحب ګڼل کېږي.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چه یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خن نشته چې توانی ولري بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به کې راغلي وي چې په ټولنه کې فقر وي، خلک باید حج ته ولاړ نشي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوړه ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای ارمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است.
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسی. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږکال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
خوشحال اقتصاد د سیاست اجتماع که در خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوج؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې پته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندي بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل شوی د افغانستان د سوداګریزي اشتې په مشرۍ او پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوې سیمې ته رسېدلی دی.
د کراچۍ بندر کې 2 ورځې مخکې یو اور لګېدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینرو پورې شوي. په دې کې 4 کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې ده ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه. د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
افغانستان تجاران خورا زیانمن شوي دي په دې کې او زه په خپله هم په کې ډېر زیات زیانمن یم کنټینر مې پکې ولاړې دي تقریبا چې اټکل د مخې 15 لک ډالر په یوازې ما خپل زیان لاله دې زیانمن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کنټینر مال سوځېدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې اته کنټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کنټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کنټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابې دوا او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازادای راډیو ناوری نن د کابل په شرنو سیمه کې وی 14 زینو کسانو ته مرګ شو بلاده ولیده. په کابل کې د طالبانو امنی قومندانې وین خالد صدران پر خپل ایکسپانی لیکلی دی چې 14 د کابل خار د څلور میو سیاړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې راولي. هغه لیکلی چې د 14 د نویت پړه پلاټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د 14 له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیچا یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په اړه اخیستی نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. د دې خبره د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ورآخوا
تاسو مخه ګلزادې رادیو نورې افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګه د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولای شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخې خبرې کړې دي او همدارنګه هغوی چې د چکر لپاره له بېلابېلو ولایتونو سروبي او همدارنګه جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي. د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو مایان پخیږي بس موږ نشي جان کړو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته. سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو راتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان له خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسېدونکی عتیق‌الله همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح ترالغلی یو ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. خو د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخوونکي هم مې د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمېر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخوونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې
جنوبی سی او تفریحی سیمه ده نو اکثریت پامیلونه لری لری ولایتونه د سپکورو کچ عین د پنشیر خپل ماین لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربی ساحه تم دوته ماین خو یو بس هم چکر وه یو هم مای خوري کوي
خوب ټول زاینو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر بخون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نېټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له اندیا ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال څنګهلې نو ما به ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ لا ساتئ رادیو نوري د پښتو خبری مجله همدال ته پای ته رسیږي. که چیرته مو نوي اوریدلي کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ. زموږ د ژوندۍ خپرونو په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته درسره له سره واورئ.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د هفتوار کلاسونو وجه داس وله چې زه په دې وتوانېدلم چې هوم اټومیشن ته یو لاره طریقه برابره کړم د بلوتوت په واسطه، د آرډینو وسیلی په واسطه، ورسلا د فور چینل ریلی په واسطه. نو موږ ته چې د انګیزه د مکتب لخوا راکړه سوې وه.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زحمت لحاظ ډیره لوی وه، خو که چیرې موږ ته زمینه برابره سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولی شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسې مدیر صادق محمد دانش وویل
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت راځل داسې ان بشري قوت ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. موږ غواړو نو بل سه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو، جوړ سو، ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ پر امنا سره نه هی کوشش دا وکړ چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازویاریوب، سمکنۍ او ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.